پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې طالبان د بادغیس مرکز قلیناو ته ننوتلي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان ولسمشر وایي د ویجاړیو او جګړې مسؤل طالبان دي.
مسؤلیت خونریزی په دوش طالب و به دوش آمیش. اینا تصمیم به جنگ گرفتن.
کنر که د بدن د مصنوعی غړو یوازنی مرکز د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی.
ډېر رقم بودیجه نشو کولی چې د کنر افغانستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
او د هند د سینما وتلی ستوری دلیپ کمار ومر.
هندوستان کې انسانو کی تقدیریں تمہاری قسموں کے حلقے میں کھنچ جائیں گی نا کړي.
پرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. تر هر سمخ کی خبرونه اورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو دی وی غونډې کې دوه خبر ورکوي. د بادغیس والی وایي وسلوال طالبان د دې ولایت مرکز قلعینو ته داخل شوي. د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کمار مړ شو. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو دی وی غونډې کې دوه خبر ورکوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت نن خبره کړې، د افغانستان د دولت پلاوی مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوی مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استانکزی کوي. د خبر پاڼې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن دې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان خلک او د دې هیواد سیاسي مشران باید د خپل هیواد راتلونکي په اړه سختې پریکړې وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر افغاني څیرو سره په غونډه کې برخه اخیستې. د هغه په وینا په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات د بحث موضوع ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان حکومت هم تر اوسه رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوال طالبان د دې ولایت مرکز قلعینو ته داخل شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. یوازې د دې ولایت آب کمری او مقر ولسوالۍ پاتې وي چې هغه هم په تیرو دو ورځو کې طالبانو ونیولې. د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي په نښتو کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا دېرش غړي وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي. چارواکو دغه راز ویلي چې د دې ولایت د ملي امنیت د عامر خواجه مراد په ګډون لسلو زیات د امنیتي ځواکونو غړي له طالبانو سره یو ځای شوي دي. دا خبره د دې ولایت مسؤول امنیتي او نورو چارواکو تر اوسه رسمن نه ده تایید کړې. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې له 200 زیات پولیس او سرتیري له خپلو وسلو او مهماتو سره دوی ته تسلیم شوي دي. وویشتن افغانان چې له جرمني څخه ایستل شوي دي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني ډی پی خبري اژانس د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې د دې افغانانو لپاره ځانګړي یا چارټر الوتکه سهار وختي په کابل کې کېناسته. اژانس وایي نننۍ الوتنه له 2018 کال راهیسې له جرمني د ایستل شوو افغانانو څلېرشتمه الوتنه ده چې په ټوله کې 1104 افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده افغانستان ته لېږدولې دي. په وروستیو څو کلونو کې زرګونه افغانان د عراق، سوریې، پاکستان او افریقایي هېوادونو له وګړو سره یو ځای دي. یوې ښې راتلونکي په تمه اروپایي هېوادونو ته ځي، خو په دې هېوادونو کې د کډوالو په قوانینو کې د نویو محدودیتونو له کبله اکثره دا کسان نه منل کېږي او ډېری خپلو هېوادونو ته ریپورت کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداري ورکړې چې د یورانیم د غنی کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روان دي. د خبرداري څو ساعته وروسته له هغې ورکول کېږي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې راپور ورکړ چې ایران نیت لري یورانیم تر 40% پورې غني کړي. په دې پیمانه د یورانیم غني کېدل به کافي وي چې د اټومي وسلې په تولید کې ترې کار واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وویل واشنگتن له تهران غوښتي دغه خطرناک لوبه د پای ته ورسوي او بیرته دې د ویانا له خبرو سره یو ځای شي او د دغه کار د بشپړولو لپاره دې رښتینې خبرو ته تیاری ونیسي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړې چې د ایران دغه اقدام رواني خبرې اترې له خطر سره مخامخ کوي. دوی ویلي چې ایران دې خبرو ته له زنګ پرته په دې نیت وروګرځي چې هغه ژر بشپړې کړي. دغه وزیرانو دغه راز ویلي چې د ایران دغه اقدام له دې پلو هم د اندېښنې وړ دی چې دغه خبرو د دوام لپاره بل وخت هم نه دی ټاکل شوی. او د بالیوډ د مینوالو لپاره یو خوښنونکی خبر لرو. د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید.
سلیم کے پہلو میں اناکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بری اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
د هندی رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و، نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نېټه سا ورکړه. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې ده. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینهوال درلودل. د دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان و. هغه د پېښور ښار په قصه خانې بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیگم نومیدله. د هغو غوره فلمونه دیوداس، مغول اعظم، گنگا جمنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم اوریدلی، طالبان د بادغیس مرکز قلیناو ته ننوتلي دي. د بادغیس والی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان وروسته تر دې د ښار ته ننوتل چې دغه ولایت ټولې ولسوالۍ ترلاسه کړي. ورځو له خپل خبریاله وروستای حال اخلو. همکار مو استډیو ته وصل شوی، مهرباني وکړئ اوریدونکو ته د بادغیس د تازه جګړې حال ورکړئ.
بله، سلام به شما. طوری که شما اشاره کردین، سامدین شمس والی ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت که صبح امروز طالبان مسلح وارد قلعه نو مرکز این ولایت شدند و اکنون جنگ به گفته والی بادغیس از سه استقامت بالای نیروهای امنیتی جریان داره. والی بادغیس میگه که تمام دوکانها در بازار قلعه نو مسدود شده و مردم سراسیمه هستند و دو روز قبل هم شماری از خانواده ها به خاطر درگیری ها و ناامنی که در ولسوالی های چون آبکمری، مقر و قادس میان نیروهای امنیتی و طالبا بود، قلعه نو ترک کردن و ولایت همجوار به خصوص به هرات آواره شدند. و یک مقام امنیتی که نخواست نام فاش همچنان به رادیو آزادی گفت که از حکومت تقاضا کرد که هرچه عاجلتر نیروی هوایی به ولایت بادغیس اعزام کنه، در صورتی که نیروی کمکی و هوایی به ولایت بادغیس به ویژه شهر قلعه‌نو اعزام نشه، تأسیسات دولتی کاملا از بین خواهد رفت به گفته این منبع و یک فاجعه بزرگ انسانی در این ولایت به وجود خواهد آمد. و مسئله دیگر این هست که دقایق قبل اطلاعات رسیده که از سوی مقامات محلی که زندان قلعه نو در ولایت بادغیس دروازه شکستانده شده و تمام زندانیانی که در این زندان به سر می بردن از زندان فرار کردند. و همچنان طالبان مسلح هم پذیرفتند که زندانیان گیر شدند، اما زبیالله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت که بعد از اینکه نیروهای مستقر امنیتی در زندان بادغیس زندان ترک کردند، زندانیا از زندان بیرون شدند. و همچنان مقام ها در بادغیس گفتند که در سه روز گذشته سه ولسوالی آبکمری، مقر و قادس از دست دادن و چند روز قبل هم چیزی که شما به جریان هستین، ولسوالی های جوند و بالامرغاب به دست طالبا سقوط کرده و شماری از نیروهای امنیتی به شمول خواجه مراد عامر امنیت این ولایت همراه با شماری از عاملین حوزه های امنیتی در ولایت بادغیس روز گذشته اینا هم به طالبا یکجا شدن، چیزی که طالبا هم پذیرفتن و مقامات امنیتی هم به این مسئله تاکید می‌ورزند.
دیر مننه کور مودان. په لویدیځ زون کې زموږ خبریال و چې د بادغیس د قلیناو د جګړې تازه حال راکوو. زموږ خبریال وویل چې دا مهال درې خواوو د بادغیس پر مرکز قلیناو د طالبانو جګړې روانې دي او د معلوماتو پر اساس چې له چارواکو یې اخیستي وو، د قلیناو زندان هم مات شوی دی. طالبانو هم د زندان ماتیدل تایید کړی دي او ویل شوی چې له دې زندانه ګڼ کسان چې دلته بندیان و تښتیدلي تر اوسه یې شمیر نه دی معلوم او افغان چارواکو هم د زندان د ماتیدو په اړه باندې تر اوسه تبصره نه ده کړې. بادغیس د افغانستان په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې له هرات سره ګډه پوله لري او هرات بیا له ایران سره اوږده ګډه پوله لري. طالبان داسې مهال ایران ته نږدې د یو ولایت مرکز ته ننوتلي چې همدانن د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو ویلي دوی به نن له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم په تهران کې وګوري. په همدې حال کې د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د دوی په کوربتوب د طالبانو او افغان دولت د استازیو غونډه پیل شوې. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دې غونډه کې د افغان پلاوی مشري د ولسمشر پخوانی مرستیال محمد یونس قانوني کوي او د طالبانو د پلاوی مشري هم د دوی د قطر د دفتر یو غړی شیر محمد عباس ستانکزای کوي. تر اوسه د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت د ایران د غونډې په اړه رسمن څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د جګړې او تاوتریخوالي په مسایلو کې پاتې کیږو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي اوس مهال هغه وخت را رسیدلی چې افغان ځواکونه له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پنټاګون که څه هم له افغان حکومت سره د همکارۍ او مرستو د نوې پړاو لپاره خبر ورکوي خو زیاتوي نور به عسکر ځمکنی ماموریت نه لري. خو داسې مهال د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د نوې سلنه بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي چې افغان حکومت وایي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. تفصیل په دې راپور کې.
پینټاګان د افغان ځواکونو په وړتیا په ټینګار سره وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې دا ځواکونه د خپل هیواد دفاع او ننګه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له قوله دوی د افغان امنیتي او دفاعي قواوو د وړتیاو لوړولو او ورته د واک لیږد لپاره زیات وخت مصرف او ډېرې هڅې وکړي او اوس د دې ځواکونو دنده ده چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. د پینټاګان وایان جان کربي پرون رسنیو سره خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې له افغان حکومت به د متحده ایالاتو ملاتړ په نوې بڼه دوام وکړي.
زه فکر کوم هغه پیغام چې موږ یې د یو دولت په توګه هغوی ته لرو دا دی چې موږ له افغان حکومت او خلکو سره اړیکو او همکارۍ ته دوام ورکوو. دا اړیکه به د تیرو شل کلونو په پرتله توپیر ولري.
د امریکا د دفاع وزارت وایان زیاته کړه له افغان ځواکونو د متحده ایالاتو ملاتړ به په مالی، لوجستیکي او د هوایي ځواکونو د تجهیز او تمویل په ځانګړي ډول د ځواکونو ته د الوتکو د برابرولو په برخه کې وي. خو افغانستان کې به د دوی ځمکنی ماموریت پای مومي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د خپل ځمکني ماموریت په پای او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په لیږد ټینګار کوي چې له افغانستانه یې د عسکرو د وتو بهیر نوي سلنه بشپړ شوی او تمه ده نن یې د دفاع وزیر له خپل ترکی سیال سره د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې پر موضوع خبرې وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصیا کار وایي د دې بحثونو مهمه موضوع د هغو لوجستیکي او مالي امکاناتو په اړه ده چې تمه د امریکا او نړیواله ټولنه یې د دې مهم هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره چمتو کړي. ترکیه ویلی ک نړیوال ټولنې لوجستیکي او مالی برخه کې ملاتړ وکړي دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت ومني. هغه څه چې طالبان ورسره ښکارا مخالفت خودلې خو حکومت وایي افغانان د خپل هیواد ساتنې ته چمتو دي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل د تیرو تجربو مهمه زده کړه شوی او افغانان به اجازه ورنکړي چې بیا ځلی کورنۍ جګړه پیل شي.
د افغانستان خلک ټول سره ورونه دي، یو بل نه وژني، دوی د نظام ساتنه او د نظام حمایت او ملاتړ خپل مسؤلیت ګڼي.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یو هیله د جګړې کمیدو ته وه خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت په پرتله چټکه شوې. اوس حکومت د جګړې د چټکېدو او د وینې تویدنې مسؤلیت پر طالبانو اچوي. جمهور رئیس غنی پرون د کابینې په غونډه کې وویل
مسؤلیت
د وینې تویدنې مسؤلیت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر غاړه دی. په دې باید هیڅ یو شک ونه لري. دا خبره دی د افغانستان ټول ملت ته ورسیږي. هغه مهال چې امریکا د وتو اعلان وکړ زما مرکمه په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه کړې. اوس د ټولې اورانه وینې تویدنې مسؤلیت د دوی په غاړه دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډ دی. افغان حکومت له طالبان غوښتي چې خپل هر ډول شرایط د سولې په خبرو کې له هغه مرکز چې پلاوی سره شریک کړي چې دوهې ته یې لیږلی څو دواړه لوري د یوې هوکړې له مخې اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي. خو په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې چې نږدې لس میاشتې پرې تېرې شوې تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ او بریا نه لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو هیله ده د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. وړاندې درته دا راپور هم لرو چې د هند سینما یا د بالیوډ وتلی ستوری دلیپ کمار چې په یوسف خان هم مشهور یا اصلي نوم یوسف خان او په دلیپ کمار مشهور نن سهار د اتنی وکړنو په عمر ساور کړی دا راپور وروسته درته لرو. خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي پیښو ته.
د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د صادراتي محصولاتو د اسنادو د پروسس یو واحد مرکز پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز د افغانستان د پرختی بودیجې د 3.5 میلیونه افغانۍ په لګښت د هیواد د صادراتي توکو د اسنادو د پروسس لپاره د اسانتیاو د برابرولو په موخه جوړ شوی. ښاغلی احمدی وویل چې په هرات ولایت کې د دغه مرکز جوړول د هیواد د محصولاتو د صادراتو د سیاتوالی لپاره لازمي اسانتیاوي برابرول شي. نو موري هم درنګ زیاته کړه چې دوه نه د مخه په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې هم ورته مرکزونه پرانستل شوي او په نږدې راتلونکو کې به په نورو سرحدي ولایتونو کې هم پرانستل شي. چارواکي وایي د کابل، کندهار، ننګرهار او هرات ولایتونو د ګمرک دفترونو کې د مرکز جوړولو هدف د صادراتو د سیاتوالی لپاره د اسانتیاو چمتو کول او د اسنادو بشپړولو لپاره اړین وخت کم ولدی. د ننګرهار په بټیکوټ کې د چاردی سربند او کانال غټي خصنې ته وسپارل شو. د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزارت ویان اکبر رستمین نازادي رادیو ته وویل چې د یاد سربند او کانال د جوړولو ټولیز لګښت 1.1 میلیون افغانۍ ته چې په جوړېدو سره 2200 جریب ځمکه خړوبوي او 3500 کورنۍ ورڅخه هر اړخیزه ګټه اخلي. خغالی رستمی وای د دې سربند او کانال په جوړېدو سره دیش تر سلويخ سلنه د اوبو د ضایعاتو مخه نیول کیږي او د کانال او سربند تر پوښښ لاندې ځمکو کرنیز حاصلات به 40 تر 60 سلنه زیات شي. نوموړي وویل چې دغه سربند 50 متره اوږدوالی لري چې له دې سربند سره یو ځای 550 متره محافظتي دیوال او 201 متره په اوږدوالي د اوبو لګولو یو کانال هم جوړ شوی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ 15.5 پوله، یو یورو 6.9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.95 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، نن د بالیوډ د مینوالو لپاره یو خفه ورځ ده، ځکه چې د هند سینما وتلې ستوري دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر نن سهار مړ شوی دی. د فلمونو په افغانستان او ټول نړۍ کې ګڼ مینوال درلودل. دا چې دلیپ کمار څوک او ولې فلمونه خلکو ډیر خوښول، په دې اړه پام کړی د احمد تکل راپورټ.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و، نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نیټه ساه ورکړه. د دلیپ کمار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینې تایید کړې ده. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل.
پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، پیار کیا
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بر اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا،
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے کیسوں کے حلقے میں گھر جائیں گے. نہ
جب پیار کیا تو ڈرنا کیا.
دے دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان و هغه د پیښور ښار په قصخانی بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عائشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، گنگا جبنا، رام اور شیام، شکتی، مشال او سنور فلمونه دی.
د دلیپ کومار د مړینې په اړه مو د احمد تکل راپور اوریده. اوس هم ورځو کونړ ته. د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو جوړولو یوازینی مرکز وایي چې د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستلو لپاره هلته ورځي، له ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی وایي چې پام ورته نه کیږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
پنځه دیرش کلن محمد اګل د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی او خپل خی په خی په روانو جنګونو کې له لاسه ورکړي. هغه اوس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغلی، خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پخا معلوله شوې وه د بم په واسطه باندې د یو جوراب لپاره تر کابل پورې مونږ تلې هر چا را باندې راځي، نو دغه دوه درې زره روپۍ مونږ نشو پیدا کولای. نم داسې زلمیان بچان شته دی چې مونږ سره څه پیدا کړي او مونږ په هغه باندې کری وکړو. نو دولت باندې مې دا غږ دی او د دونورانو مې دا خواست دی چې دغه مرکز په پښو باندې ودرېږي.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دی مرکز ته یوازې په جنگ او پیښو کې معلول شوي کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لمور معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد له چپې تاریخ بل ضرور کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوسته وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي د پخې کګیوي تاغه مونږ دل تراوړو پاغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل. کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا به مونږ کور ته ویوړو، هلته قالبونه به مونږ ته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه په کې تنگ شو به بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږ دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله پخې سمې شوې دي. هغه کوګواله چې مخکې پکې و هغه کوګواله د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکی بیارغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پوخا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوي دي.
د یو دیرشتم اگست 2000 نا تر دې دمه د بودیجوي ستونزو له کبله چې دغه په یو ډېر کم اندازه بودیجه مو خپلو خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولې په اوسنیو حالاتو کې په ډېر کم بودیجه موږ نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یاد ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړې ده. د کونړ والی مرستیالی میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل
دا مرکز چې دنو دلته د نورستان نه خلک راځي او کونړ کې ډیر خلک چاله چاپخه دلاس ورکړي دنو زمون خلک غریب خلق خلق دی وې سره ول کرانشته چې تر جلال آباد کابل پورې شي دغه شان امکانات وې سره نشته په دې برخه کې د خیریه موسسونه مګوختنم دا کړی دا چې د دوی غي دغه تر ډیر حدا پورې د دوی دغه مشکل هم دلته په کونړ کې هم دی مرکز کې حل کی
په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسولین وای په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو لامل شاوخوا شپږ زره کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري او لا هم جنگ دوام لري چې هر ورځ پکې افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو کچیرته د ازادي رادیو په خبرونو راپورونو او د غرض د خپل سیمه پاړه باندې تاسو کوم نظر لرئ یا کوم ستونز لرئ زموږه پیغام ثبتون کی ماشين ته زنګ وهي. شميره د 0223 بل شميره د 0043 د پکتیکا خلکو او حکومتي مامورینو ته تورن جنرال یاسین خان د نوی والی په توګه ورو پیژندل شو. د پکتیکا قومي مشرانو، مدني فعالانو او دنیا عالمانو له نوی والی وغوښتل چې د دې ولایت امنیت او بیارغونې ته پام وکړي.
د پکتیکا قومي مشرانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو د ولایت لپاره د نوی ټاکل شوی والی څخه وغوښتل چې د پکتیکا امنیت، پوهنې، روغتیا او بیارغونې برخو ته پاملرنه ډیره کړي. دوی زیاتوله په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغان حکومت لخوا د پکتیکا پرمختګ او د دې ځای د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اسانتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. د سه شنبه په ورځ د غونډې یو ګډونوال مولوي مبارک شایات ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له نوي والی خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
واکنم د والی صاحب دلته ښه سابې کلري مونږ پکتیکا وال ډیرو ته خوشبین یو، خو په ټوله کې مونږ د نوي والی صاحب نه دا هیله لرو چې روغتیا برخه او د مارک برخه او ترڅنګ د پرمختیايي پروژو په برخه کې جدي اوسي او د دې کارونه لا ګړندي.
پکتیکا ته داسې مهال نوی والی ور پیژندل کیږي چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې هم جګړې ډېرې شوې دي. مدني فعالان د نوی والی تیر ماموریت ته په کتو خوشبینه دي چې د امنیت په ټینګښت کې به اغیزناک ثابت شي. مدني فعال یعقوب خان منظور وایي
دا چې په ټول افغانستان کې جګړې بل خصوص بیا هم پکتیکا کې شدت پیدا کړی دی، نوی والی چې دلته پکتیکا کې ښه کاري سابقه لري او پکتیکاوال خوشبین دي. زه مطمئن یم چې والی صاحب هغه باور نه ماتوي او د امنیت په برخه کې به هغه د ژمنې مطابق چې د امنیت صاحب پراخوي او د سولې لپاره به کار کوي همدغه ته ډېر لومړیتوب ورکړي. او
د پکتیکا د نوی والی د پیژندنې په غونډه کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس شمیم خان کټوازی په ملي شورا کې د دې ولایت استازو او یو شمېر نورو میلمنو هم برخه اخیستې وه. د ولسی جرګې غړي خالد اسد په خپلو خبرو کې تمه څرګنده کړه چې نوی والی به د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره په تفاهم کې د پکتیکا د امنیت او پرمختګ لپاره پوره کار وکړي.
موږ هغه غږ په ولس باندې وکړ، سپینګرو وکړو، په علماو وکړو، له هغو سره به بیا هم ناستې په تفاهم به یو سره په تماس کې یو. هغه څه به کوي چې پکتیکا کې موږ د جنګ د جګړې مخه څنګه ونیسو او د خپل پکتیکاوال په آرام او فضا کې ژوند.
د پکتیکا نوی والی تورن جنرال یاسین خان په خپلو خبرو کې ویل د ولسونو په همکارۍ سره به د دې ولایت د امنیت د ښه کولو او امنیتي ساحې د پراختوب لپاره هڅې وکړي.
زما ټوله تاسو باندې دایمي چې تاسو څنګه مشرانو، علماو، ځوانانو، قهرمانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو په مټ د پکتیکا امنیت باندې او امنیتي ساحه پراخه. زما ډېره هڅه به دا وي چې له جګړې او تاوتریخوالي پرته د قومونو
په دې ورستیو کې تورن جنرال یاسین خان چې مخکې د هلمند والی په توګه هم دنده ترسره کړې د مجیب الرحمن سمکنی پر ځای د پکتیکا د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. مجیب الرحمن سمکنی شاوخوا 2.5 کال د پکتیکا والی وو، خو یاسین خان هم په هلمند کې د والی په توګه له ټاکل کېدو مخکې د 2.5 کلونو لپاره په پکتیکا کې د ملي امنیت د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس 12:30 بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته، نوریاس نوري چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو دی وی غونډې د کېدو خبر ورکړی دی. د هغې خبر پڼې له مخې چې دی وزارت نن خبره کړې، د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استانګزی کوي. د بادغیس ولی حسن الدین شمس وای وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز قلعینه باندې جګړه پیل کړې او له درې لورو یې جګړه ته مخه کړې. ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کې دی په چټکۍ خراب شي او مسکو دی ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړل چې د یورانیم د غني کولو وروسته هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د هیال لپاره روان دي. او د بالیوډ د مینوال لپاره یو خوشنونکي خبر داده چې د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلې ومني. نن د زهرو کاروان لوي بلی خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په نړۍ کې د موتاجینو شمیر 215 اویا میلیونو ته رسیدلی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
څلور نفر له افغانستان څخه د باندې د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د حساسو تحقیقاتو ادارې څلور نفر په داسې حال کې ونیول شي وختل هند ته د حامد کرزی نړیوال ډګر لاري په خپل خېټو کې تر 400 کیلوګرامو ډیر هیروین قاچاق کړی. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د رسنوي دفتر وایي چې یو شوی کسان تر ابتدایي څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. تر 100 لیټره ډیر شراب له پاکستان څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د خوست له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 1200 لیټره شراب چې د تیزابو په ډبو کې اچول شوی خوست د قاچاقو پر مهال ونیول. د خوست امنیه قومندان سیف الله سرحدي ازادي رړتو ویل چې د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور د موټر چلونکو په ګډون دوه تنه هم نیول شوی دي. د غزنی پولیسو د ولایت ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د غزنی ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دې ولایت په مرکز کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرامه خیخه، 2 کیلوګرامه هیروین او 2 کیلوګرامه کریستال ونیول شول. له بلې خوا د کابل د امنی قومندانۍ ویان فردوس پرامرز ازادي رورتو ویل چې پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې 9 کیلو او 2 اویا ګرامه چارس له قاچاقونکو سره یو ځای نیولی دي.
درنو اوریدونکو، د نشئی موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مو تاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وای په نړۍ کې د موتادینو شمیر 215 اویا میلیونو ته رسیدلی دی.
د نشئی موادو په اړه اما په هوای د خلکو د شخورنې لامل کیږي.
په یو بل راپور کې بووري چې سکل هم په ننګرهار ولایت کې ډیر کوګنار کرل شوی.
راپورونه داسې دي چې سکل شاید منګر ډیر کمواله ونه
لري. لیوی ارواپو کې بووري چې زینو کډوالو افغانستان ته داسې ناوړه دودونه راوړي چې ل عملی په افغانستان کې احتیاط ډیر شوی.
باندې ملکونو فرهنګ د چدل تراغلی دا او ډیر پورو پورو فامیلونه متاثر کړي دي.
ل زرغونی به وورو چې ولی نشو غم نور هم ډیر کړ.
ما خپل مرګ د شل کلمې تاریخ استفاده کړم. بیا ما تاریخ به تر کړم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یو میاش کې خامخه کارګرانو ته وسونه ور حلالوي کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړي دا خو پردي خلک دي
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه دومره مؤثر او ګټور نه وو د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي نه وازی دا چې د خلکو سواد لګدی بلکې د عامه پوهاوی پروګرامونو بې اغیزیتوب او ورځ په ورځ د معتادینو ډیروالی هم د دې سبب شوی چې اوس خلک د نشئی موادو په برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونو ته ارزښت نه ورکوي لبلیخوا د ملګرو ملتونو لنشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د معتادینو شمیر 215 اویا میلیونو ته رسیدلی دی د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو
د نشئی موادو په اړه حقایق شریک کړي او د خلکو ژوند وژغوري دا د روان میلادي کال لپاره د ملګرو ملتونو لنشئی موادو سره د مبارزې او نشئی موادو د غوښتنې کمولو شعار دی د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راغلي چې په 2006 میلادي کال کې په نړۍ کې د معتادینو شمیر 215 میلیونه ته رسیدلی دی د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډاویل وایي چې په نړۍ کې هر کال نږدې 15 لک انسانان د نشئی موادو د استعمال له امله مړ کیږي مېرمن ویلي د نشئی موادو په اړه عامه پوهاوی جدي اړتیا بولي او له دولتونو څخه غواړي چې د نشئی موادو پر استعمال څارنه ډیره کړي
د نشئی موادو په اړه عامه پوهاوی د خلکو د شخورنې لامل کیږي په ټوله نړۍ کې له اتو معتادینو څخه چې درملنې ته اړتیا لري یوازې یو کې د نشئی موادو په اړه معلومات لري دولتونه باید نشئی موادو ته لاسرسی د دقیقو معلوماتو له مخې تنظیم کړي دغه ډول باید دولتونه د نشئی موادو د څارنې او وقایي پروګرامونه هم ولري تر څو له هغو هیوادونو سره د نشئی موادو د استعمال په مخنیوي کې همکاري وکړي چې لږ نشئی مواد استعمالوي
د یو ان او ډی سی په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو لسو کالو کې د نړۍ معتادین په سلو کې 22 ډیر سوي دي که وضعیت همداسې دوام وکړي تر 2010 میلادي کال پورې به د نړۍ معتادین په سلو کې 11 نور هم ډیر سي د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر د نشئی موادو د تولید اصلي عامل بې وزلی بولي او له دولتونو څخه غواړي چې د نشئی بوټو د کښت نشئی موادو تولید نشئی موادو د قاچاق او استعمال لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونو په افغانستان کې به ګټه بولي د عامه روغتیا وزارت نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونو موثر او ګټور نتیجه نه لري
افغانستان متاسفانه
لبر مرغ چې په افغانستان کې پیغامونه او شعارونه چندان خلک نه خوښوي یو خدا چې زموږ ډیر خلک کافی سواد نه لري او رسنۍ هم په واقعي نه لري بل زموږ مخاطبین معتادین دي چې هغوی له رسنۍ سره علاقه مندي نه لري په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې تر ټولو خمی تود دا دی چې اداري د نشئی موادو له قانون سره سم خپل مسؤلیتونه ادا کړي
دا وظایف خود انجام بده
د ملګری ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې 14 میلیونه خلکو ته د نشئی موادو له امله زیان رسیدلی او همدا دلیل د کورنۍ هغه معتاد غړي دي چې نه پوهیږي او یا نه غواړي چې خپل کورنۍ څخه جلا شي د معتادینو د درملنې ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې که څه هم په کلیوالو سیمو کې معتادین ډیر دي خو برعکس د عامه پوهاوی پروګرامونو اکثره په ښارونو کې عملي کیږي ځکه خو بې تاثیر او بې ګټې دي
معلومات ډیر مهم دي زموږ په ټولنه کې عموما خلک معلومات نه لري تعلیم کچه ټیټه ده خلک دا فکر کوي یو تجربه په شکل کاری یا د یو غم لري کول او د دې په شکل کاری ضرورت لرو چې د آگاهي ساحه پراخه کړو یوازې په ښارونو د آگاهي کچه موږ نه سولولای آگاهی واز د یو کس کار نه ده آگاهی په دې برخه کې د ټولنې د ټول کې شرونو وظیفه ده باید ټول په دې خبرو آگاه اوسي او نور ته ورسي
په نړۍ کې د معتادینو د ډیرېدو په اړه د ملګرو ملتونو راپور په داسې وخت کې خبریږي چې په افغانستان کې د معتادینو په اړه له شپږو کالو راهیسې هیڅ سروې نه ده سوې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دوی په 2006 میلادي کال کې د بې سرپناه معتادینو په اړه یو سروې کړې او له دې سروې څخه څرګنده شوې چې په افغانستان کې معتادین له 2015 میلادي کال څخه بیا تر اوسه پورې څو برابر ډیر سوي دي
پا راپور کې مدا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کخ لډیرې دوه اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. راپورونه ښیي چې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو کخ د پخوا په اندازه دی او نه دی لک شوی. د ننګرهار د زراعت ریاست وایي د دوی لومړني راپورونه ښیي چې سکل په ناامنو او هغو سیمو کې ډیر کوکنار کرل شوي چې د دولت په واک نه دي. د ننګرهار ولایتي شورا غړي وایي چې د کوکنارو د کښت د ډیروالي ترڅنګ اوس دا ولایت بهر ته د نشئی موادو د قاچاقو په لار هم اوختی دی. د موضوع نو جزئیات به په دې راپور کې واورو.
نږدې یو میاشت کېږي چې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل شوی دی، خو په ښکاره د دې کمپاین په مخ کې ستر خنډونه ناامني، جګړه او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړول یاد شوي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. د ننګرهار ځای چارواکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي، خو له دې اتو ولسوالیو څخه په پنځو کې د کوکنارو بوټي اړول شوي دي. د ننګرهار د زراعت رئیس انعام صافی ازادي راډیو ته ویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې ساکال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت چندان نه دی لک شوی.
راپورونه داسې دي چې په ساکال شاید منګه ډېر کموالی ونه لرو د کوکنارو په کښت کې، بلکې د تیر کال سره به ډېر زیات نږدې ارقام ولرو، چونکې دغه اجرایوي برخه د کوکنارو سره د مبارزې دا د وزارت داخلي مینډیټ دی، نو د هغوی سره په تفاهم کې وو چې زر تر زره دغه کمپاین ترسره شي او دا محو شي. خو دغه موضوع مختلف ابعاد لري. بعضې کښت چې کېږي هغه د دهقان ستونزه نه وي، بلکې هغه آګاهانه د هغې شاته مافیا او نورې کړۍ دي چې د هغې آباد تر بین المللي سطحې پورې رسیدلي دي.
تر اوسه پورې د کوکنارو اړولو په سلنی عملیات یوازې په روزګان، جوزجان، ننګرهار، خوست، بدخشان، پروان او کاپیسا ولایتونو کې اجرا شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د دې کمپاین له پیل څخه بیا تر اوسه پورې 100 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا ماوین اجمل عمر وایي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو پر کښت سربیره دا ولایت اوس به هر ته د نشې موادو د قاچاقو په لاره هم اوخته دی.
دلته د پیښور سره دوی اکثره د پیښبالا او د نازیان او د چین او د پچراګام لاره چې کوم ده د ریسانه تمامېږي. دوی اکثره د حسارک نه چې کله د 1450 شین راځي او بیا په شیرزاد یو خوګیانو کې کارخانو کې بدلیږي، بیا راځي د پوخه خود شو په کچرو بو وسه مستقیمه مواد انتقالیږي شنوار ته او شنوار نه یو ځین اشخاص پاکستان ته دوی د کاچاکي.
لنشی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز راپورونه ښیي چې ننګرهار تر کابل راوروسته هغه ولایت دی چې د نشی موادو د قاچاقو ډېرې پیښې لري. دا پرله پسې دریم کال دی چې ننګرهار تر کابل وروسته داسې ولایت بلل کیږي چې د نشی موادو ډېرې پیښې اړه ورپورې لري.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیرئ په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د احتیاط په پراخیدو کې د مهاجرت پر رول غږیږو. د احتیاط د درملنې د برخې ارواپوهان وایي ډیری هغه خلک چې له افغانستان څخه د باندې موتاد شوي، افغانستان ته یې له ځان سره داسې ناوړه دودونه هم راوړي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپره شوي او خلکو ته یې ډیر زیان ور اړولی دی. دا چې دا کوم ناوړه دودونه دي او خلکو ته یې څه زیان ور اړولی دی، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهې عادلې صافی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا کوم ناوړه دودونه دي.
دا فرهنګ په افغانانو باندې هم ډیر بد اغیز کړی. دا کم خلک چې الته د کور سړی تللی دي او مواد استفاده کړی دي، الته لیدل دي چې دا غوي پوره پوره فامیلونه هم دوی سره په ګډ لګیا دي، ګروپی استفاده کوي. مونږ ډیر د سي قصې لرو، ډیر تاریخچه چې مونږ د مریضانو ناقص د سي لرو چې مونږ کله د دوی د ماشومان نه انټرویو کړی دي، دوی وایي چې کله مونږ مواد پسی تلو مونږ مور پلار مواد پسی لیږي چې ورشي تاسو مونږ ته مواد راوړي. دوی چې کله دا مواد وړي دي نو دوی هم ورته یو کش ور کړی ده. بیا چې دا خزونه موږ پښتنه کوم چې تاسو ولې د خپل حتی د شپږ میاشتو ماشوم ولې په موادو باندې غوښته کړی، هغوی وایي چې کله دا جاړي او موږ د نشي خوان ته نه پریدي، نو موږ د دوی په خوله کې پفکو او د ماشوم په همدغه وجه باندې موږ متات کړی ده. دغه وجوهات دي چې باندې ملکونو فرهنګ د چې دلته راغلی ده او ډېرې پوره پوره فامیلونه یې متاثر کړي دي.
ځینې موتاد کورنۍ یا په هغه هیواد کې نیمایي کورنۍ پاتې کیږي، نیمایي په افغانستان کې راځي. نو ستاسو په نظر دغه اتحاد د دې سبب شوی دی چې دوی له هم نه جدا شي؟
ډیر موارد شته ده چې الته لکه په دې ګاونډي ممالکو کې چې دوی کله موتاد شوي دي، دوی دې خواته ریپورت کړي دي، لیګلې دي او بیا کورنۍ فامیلی هلته پاتې ده. دوی چې دلته موږ سره کله تداوی لاندې وي، زموږ د تداوی یو برخه ده چې باید د فامیل سپورت د مریض سره وي چې دا د رواني مشکلاتو نه بچي. او بعضي داسې کیسونه هم شته چې دغه موتادین چې کله په نور ممالکو ناراضي او فامیلونه یې دلته وي او دوی خچون موتاد وي، مونږه د مریض په نوم باندې پیژنو، نو د فامیل دا نه قبلې وي، دا خو موتاد ده، دا مریض ده، لکه دا نه درکې. نو دغه وجه ده چې دا زمونږه تداوی صحیح نتیجه نه ورکي او دغه مریض دوی سپورت کوي نه، نو مریض مجبور ده چې خپل هغه همپرا او هم ګروپ خلکو تلار شي چې دغه سپورت سره حاصل وي.
کله چې یو موتاد له مهاجرت ناراضي هغه موتاد اینو دا به اسه کوي چې خپل کورنۍ په لومړي سر کې موتاد کی ک نور خپل مرګری را پیدا کی.
مختلف کیسونه دي، دلته ډیر خلک دي چې دوی غواړي چې خپل کورنۍ چون دوی ته ډیر نږدې ده او هغه مخالفت هم ډیر کوي، نو غواړي چې اول دوی د کورنۍ سپورت سره حاصل شي، یا د خزه ک غواړي چې دینه جدا شي او سره جنگ او جنجال کوي، نو غواړي چې هغه هم په دې مرز باندې اخته کی.
استاسو په نظر کچې ته کورنۍ په نشاخته کیږي له یو څوک چې له باندې ناراض، دا څومره زیان رسي جامعې ته؟
او بلې ډیر زیان منوي، ځکه چې دا بوج وي په اجتماع باندې او اجتماع کې دومره ویرنس نشته چې دا بیرته قبول کی او لکه دا بيخي یوازې پاتې وي. د زمونږ د تداوی روان د همدغه ده چې باید په اول قدم کې د کورنۍ ور سره سپورت وي، بیا ور سره دغه اجتماع سپورت ور سره وي. که چیرته جوړم شي په اجتماع کې دې ته سوکار نه ورکي، اعتبار پینه کوي، وېدا خو یو موتاد ده، دا کې دې شي چې خلاو کی یا یو بل د سیو کارو کی.
هغه د سلارې چارشته چې هغه متادین چې د بهر ناراضي دلته په افغانستان کې د دوی مخنیوي نوي شي چې نور کسان په ټولنه کې دوی متاده نکی ځان سره؟
بالکل شته ده، زمونږ په شفاخانو کې یو خو مونږه تداوی د دوا په ذریعہ باندې تداوی کوو، یو د خبرو په وجه چې سایکالوجیستان دي چې ډاکټر تراپی دا او سی بی ټی دا چې دا مونږ دې ته آماده کوو، د سره خبرې کوو، بازي ورزشونه دي هغه ور سره کوو او بازي د اوت نه د جلوګری لارې چارې ورته خایو، ټکنیکونه ورته خایو، هغه مهارتونه چې دوی ته ضرورت وي هغه ورته خایو چې تاسو څنګه باید د اوت نه جلوګری وکي او بیرته په غلاره باندې لاړ نشي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په اجتماعي رسنوي کې د نشي موادو خودل پر ځوانانو څنګه وړ اغیزه کوي؟ په دې اړه به د محمد محسن حسن خبري واورو.
کولمبیا پانتون د نشئی توکو او اعتیاد ملي مرکز یو سیډنه کړی ده، په کې وایي چې هغه نوی ځوانان چې سوشل میډیا کاروي نسبت هغو ته چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ نه کاروي، هغوی بیا درې کټګوري کې دوی مشخص کړي دي. ویلي دي چې پنځه مرتبه دغه کسان چې خواله رسنۍ ګوري نسبت هغو ته چې له دغو رسنۍ نه کار نه اخلي دوی په سیګریټو دی راضی. او به ویل دي چې هغه کسان چې سوشل میډیا یې ګوري درې مرتبه نسبت هغو نو ځوانانو ته چې وی خواله رسنۍ نه کوي دوی ډیر الکول باندې روږدي کیږي، او دوه مرتبه نسبت هغو ته چې وی سوشل میډیا نه کوي دوی په چرسو روږدي کیږي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی په 12 شپږ نوي منځني چپو خبريږي او اوس د خاطري واردي د کابل اوسیدونکو زرغونه وای ډیره هڅه وکړه چې په نشئی موادو اخته نشي، خو اخر په دې دام کې بند شو. په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړی ده.
ما خپل مرده د شل کال مخکې تاریخ استفاده کړ، بیا ما تاریخ به تر کړ، بیا ته لور می شو ما مو سره شنو کړ، بیا په خبر نه وم، بیا دې په خبر شو ما تاریخ شپې په پاس کړ، بیا به تر پورته باندې راغی، بیا چې مور خیر دغه مکه ولې ما نه منله، بیا دا بل ته لور اولاد به شو، بیا نو زم پر تاریخ شو پنځه لس کاله ما مو سره و کور کې استفاده کوله، بل زما ته لښ خاني ما سره کوله، بیا د کوم ته ما دا چی وای چې ما ته وکړ تر کړ، بل سبا ته چې ما وخره په ما در سره مله مخزن خو کې بیا چرک ولات اتات شو ما شو تر پرستی چې کې پاس اسمان ته لاندې زمګي چې نشته د وخت مو چې خو ټول وتر راځله خو سم ته راتلو نه کوي حزیاتره به تو خبرم نه دی رفتم ده کې نیمه ګوت نه وره هم مې وخت یو وخت بل وخت پرته کور سره ما خپل باندې نه دښتي نیمه زلي ده هم مې نه ما وخت کوی د کور ته راځم وخت کې روزګارم خو دې عمل چې راغلم څه وخت راغله چې په ډوري باندې تل نه پر موږ زړه تل نه به ډوري ده
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډراما لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خوارۍ او مزدوري لپاره یو گاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګر پوهیږي چې ټول موتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشئی موادو اخته کړل دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرفو و میلو تا سه ضرورت ده، آبا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سڑی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پودوی ناقو لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نه نش په دوی میلمانه یو.
څه شو د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا، و رضا
بلی ارباب صاحب.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارگر ده دفتر مخی تارا طول شوی؟ ولی غال مغال جور کرده؟
ارباب صاحب، وای مونگ نور کار نکو.
ولی؟
نپویگم ارباب صاحب.
ارغاک کچه یاو نماینده مور آواز هاوی چه خبری ورسه را حکم.
سمد ارباب صاحب، ارغاک بکم داده کارگرانو. ارباب صاحب وای چې یو نماینده مور آواز ته وای زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال، راځه راځه راشه دلته کښېنه. څه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب، مجبور دي، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه، ډېر ساده یې، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي، زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب، قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نه ته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه، لاړم
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
خا خا، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. الله مو مل شه.
د زهرو کاروان.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.